د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دا نن د اتوار ورځ 2019 کال د ستمبر 9 نیټه دا وختونه شوی اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی د ماخام اونیمې په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دی د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لا ول فکشي سرټکو ته
په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وایي په پروندني صدرتي ټاکنو کې له 9 میلیون رای ورکونکو څخه یوازې 0.5% رای ورکونکو خپل رای کارولی دي. د انتخاباتو لومړۍ نتیجې به د اکتوبر په 9 نیټه اعلان شي. د ټاکنو د کمیشن یو ویاند مرزا حق پرست وایي
د بلوچستان سرحدی خارچمن کې وجل شوی د جی یو آی ایف یو مشر مولوی حنیف نن خاورو ته سپارل شوی او د مولانا فضل الرحمن په غږ نن د صوبې په یو شمیر ښارونو کې هړتال یا کاربندیز وو. د قلعه عبدالله مرستیال کمشنر وایي
موږ ټول سکیورټی ایجنسی سره چدی پر رابطه کیو کرب کړه وکړه خدای کړه ډیر سر ان شاء الله ولزی د پای ته بورسو کوم چې مجرمانو دا شی دا کار شکړه د نوار سلوک کړه کېد ان شاء الله ولزی د شدی کیف کردار مرسو.
او د یمن حوسی یغیانو ادا کړی ده چې د سعودي عربستان په سرحدي ښار نجران کې د یوې جګړې وروسته درې بریګیډ سعودي فوجیان یې نیولي او یو شمېر نور یې وژلي دي خو سعودي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو واسطه خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وایي په هیواد کې د 9 میلیون راجستر رای ورکونکو څخه یوازې 0.5% رای ورکونکو په صدارتي ټاکنو کې خپلې رایې کارولی دي. د فرانس خبری ادارې AFP ته یو سیاسي څېړونکي عطا نوري ویلي د رای ورکونکو شمیر د امنیتي ګواښونو او د کاندیدانو لخوا د کمزور انتخابي کمپاین له امله کم و. وسلوال طالبانو ګواښنه کړې وه چې د انتخاباتو پر ورځ د خلک په خپلو کورونو کې اوسېږي یا د بیا زیان ته تیار واوسي. چارواکي وایي والو ځینې بریدونه هم کړي خو د دوی په وینا یو شمېر د غټ بریدونو هڅې یې شنډې کړي دي. دوی وایي د انتخاباتو پر ورځ د امنیت ساتنې لپاره تر 4000 زیات انتخابي مرکزونو لپاره په لسګونه زره عسکر ګمرل شوي وو. د صدارتي انتخاباتو لومړۍ نتیجې شایي چې د اکتوبر په 19 نیټه اعلان شي. کچیرې یو هم کاندید تر 50% زیاتې رایې ونه خستې نو د سر د دوو کاندیدانو ترمنځ به د دویم پړاو انتخاب د نومبر په میاشت کې کیږي.
تیره ورځ په چمن سرحدي ښار کې په بمی چاودنه کې وجل شوی د مذهبي جماعت یو مشر مولوی حنیف نن خاورو ته وسپارل شو. په دې مهال په دغه مراسمو کې شریک د جمعیت العلماء اسلام فی صوبایي امیر مولوی واسی او د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ په خپلو ویناوو کې په حکومت سختې نیوکې وکړې چې حکومت سیاسي مشرانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. خو د سیمې مرستیال کمشنر دی وته وویل چې د دغه پیښې پلټنې روانې کړې شوې دي. ډېر ځر به په دغه کې ملوث کسان ونیول شي. د دې سره سم نن د بلوچستان په مختلفو ښارونو کوټه دالبندین مستونګ او چمن په شمول د کاربندیز اعلان هم شوی وو. تفصیلی په دې موضوع باندې لنډ تفصیل اورو د نعمت الله سرحدینا.
د جمدلی ایالتی امیر مولوی واسی او دیو ته وویل چې حکومت او سیاسي مشرانو ته تاسو ورکولو کې ناکامه پاته شوی دی
او موږ په قیادت باندې خودکوش د ماکه شوی دی. الله نه شهادت نه ورکړل نه دي چې د انسو خو بهر الته دوی په مرګ وزل تمام څون نشانونه چې موږ ګورو یا موږ ته معلومات کړی اسلام دشمن قوتونه پاکستان دشمن قوتونه دا په دې مملکې مولوی مولوی حنیف صاحب دا عوام خدمتگار سره وایي وزاره خبر ده چې دغه هغه قوتونه چیر دغه سره
د کمپرست جماعت پښتونخوا ملي او پارټي ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ وویل په دولت کې سیاسي مشران د ترګري ادب ګرځیدل دا یو سازش دی.
عربن روپۍ زموږ صوبایي بجټ وردی دلته ولې دا د شرکت دا دومره انټيليجنس اداري دي کم او بیش ډېر انټيليجنس اداري دي دا ولې په داخلي خو د ریاست ویزه په دې کې ناکامه ما ما ناکامی دی ومنی ولس پیجی بیا کار پیجی
په دغه محل د ضلع کلاب لام رستال کمشنر میجر ریټایر عبدالبشیر وډی وته وویل
الحمدلله موږ ټول سکیورټی ایجنسی سره شدی پرابطا کیو کرب کړه وک خدای کړه ډیر سر ان شاء الله ولزی د پایته بور سوز کوم چې مجرمانو دا شای دا کار شکړه د نور سلوک کړه کړه ان شاء الله ولزی د شدی کی فکر درته مرسو
د دغه پرونی به می چاودنې په ضد د مذهبي جماعت له خوا په ټوله ایالت کې د کاربندیز اعلان شوی سی حمایت د تاجرانو سازمانونو کړی وو نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیو دوی او په سند کې د پولیو یو نوې پېښه ثبت شوې ده چې د دې کا سره سش کال په ټوله پاکستان کې د پولیو د ثبت شوو پېښو شمیر یو کم اویا ته رسیدلی دی. دا خبره د پاکستان د روغتیا چارواکو کړي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت سلاکار ضیا الله بنګشوای په نږدې کې د پاکستان وفاق المدارس او حکومت د مفاهمت یو یادداشت دستخط کړی چې تر مخه به د ملک مدرسې د تعلیم د وزارت سره رجسټر کړی شي. دغه مدرسې به پخوا د سنتونو وزارت سره رجسټر کېدې. ضیا الله بنګشوای د مدرسو رجسټریشن دپاره به په صوبه کې 12 مرکزونه جوړ کړی شي. ډیوا د مدرسو د وفاق چارواکو سره په دې اړه د خبرو کوشش کې کامیاب نه شو، خو د ډیوا سره خبرو کې سمود وړاندې د صوبایي وفاق المدارس یو چارواکي حسین احمد ویلی وو حکومت وسه پورې د مدرسو د رجسټریشن نظام سنتونو نه تعلیم محکمې ته د منتقلولو قانون سازي نه ده کړې.
په یمن کې حوسی یاغیانو ویلي دوی په زیات شمیر سعودي پوځیان نیولی دي. د حوسی یاغیانو یو ویاند کرنل یحیا د برتانیا خبري ادارې ته ویلي دغه پوځیان یې د سعودي عربستان او یمن په سرحد باندې له یوې غټې حملې وروسته نیولی. لنډ تفصیل زموږ همکار محمد اکرام راکبي.
د یمن حوسی یاغیانو ویان په یو بیان کې ویلي د خالی پورس په حمله کې دوی ته د مخالفینو درې بریګیډ پوز تسلیم شوه. ویان ویلی د سعودي عرب په سویل غربي نجران سیمه کې درې ورځې وړاندې شروع کړل شوو دغه عملیاتو کې دوی ته د ډرون بې پایلټ جهازونو، میزایلو او هوایی دفاعي نظام مرسته ترلاسه وه. د حوثي یاغیانو ټلویژن المسیره د ویان د خولې ویلي دوی د دښمن په زرګونو ځواکونه نیولي چې پکې سعودي پوځیان او چارواکي او په سلګونو بکتربند ګاډي شامل دي. د حوثي پوځ ویان ویلي دغه عملیات سعودي عرب ته دا ثابتوي چې یمنی وسلوال د سعودي عرب په سیمو کې زیات دننه ورتلی شي که چیرې سعودي عرب د یمن خلاف خپل جارحیت جاری وساتو. حوثیان چې د یمن په شمالي برخو باندې کنټرول لري په وروستیو کې د سعودي عرب په سویلي سرحد باندې د ډرون او میزایل حملې زیاتې کړي دي. یاغیانو د سعودي عرب د تیلو تر ټولو غټې کمپنۍ ارامکو په دوه مرکزونو باندې د ستمبر په 14 نیټه باندې د حمله ذمواري هم په خپل سر اخیستی وه. خو سعودي عرب، امریکې، فرانس، جرمني او برتانیې د دغه حملو په شا ایران ذموار ګرځولی وو. خو ایران په سعودي عرب باندې شوو حملو کې د لاس لرلو نه انکار کوي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې. د یوکرین د پاره د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خصوصي نماینده تیری جمعې په ورځ خپل څوکۍ ناستی فور کړه. دا خبر امریکني میډیا کړي. رپورټونه وایي د یوکرین د پاره خصوصي نماینده کارت والکر د جمعې په ورځ د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو سره ملاقات نه پس خپل څوکۍ پریښوده. خارجه وزارت په دې اړه فوري له هیڅ نه دی ویلي. د والکر نوم خفیه معلومات خبرونکي په شکایت کې هم شامل وو. د کم د لاسه چې د صدر ټرمپ پر ضد د مواخذې یا د امپیچمنت په لړ کې تفتیش شروع شوه. د نمخ کې د جمعې په ورځ د نمائندګانو ایوان کې ډیموکراتس د یوکرین په معاملې پومپیو ته د حاضرې دو نوټیس جاری کړي او ورسره د خارجه وزارت 15 نور چارواکي هم شامل دي.
د برتانیا د تیلو یو ټانکر چې د جولای په میاشت کې ایران نیولې وو د شنبې پر ورځ د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته ورسېد. راپورونه وایي استینا امپری چې د ایران په بندر عباس کې تر دوو میاشتو زیاتې مودې لپاره درول شوی وو د جمعې پر ورځ له ایران څخه حرکت وکړ او دوبۍ ته ورسېد. دغه ټانکر د رسیدو خبر د بیړیو د څارنې یو شمیر به پاڼو ورکړی دی. د کمپنۍ مشر اریک هانل ورسنیو ته وړاندې ویلي چې د ټانکر عمله له ایراني ولکې څخه د خوشکې دوه وروسته محفوظ ده.
او د هانګ کانګ پولیس نن د اتوار په ورځ په جمهور پلوه مظاهره کوونکو اوخ کې بیان کې ګیس استعمال کړي. دغه مظاهره کوونکي د حکومتي دفترونو اړخ ته روان وو، توري جامې اغوستې وي او د هانګ کانګ د ازادۍ د پاره د جنگ نارې وهلې. بلخوا د دې مظاهره کوونکو په جواب کې نن په سونو نور مظاهره کوونکي په هانګ کانګ د چین د واکتاری په ملاتړ کې هم راوتی وو. رائټرز خبری ایجنسی وای دغه خلکو نارې وي زه د چین وګړی یم او چین ته د کلیزې مبارکي ویله. چین به د راتلونکي نهې په ورځ خپله اویایه مکلیزه نمانځي. په هانګ کانګ د تیرو څو میاشتونو شروع شوي مظاهرې په هانګ کانګ د چین واک اختیار د پاره یو لوی چیلنج جوړ شوی دی. هانګ کانګ په 1990 کې برتانیې د چین واکداري کې ورکړی وو.
د چین صدر د خپل هیواد د 2 کسانو ته مډالونه او اعزازات ورکړي دي. صدر شي جین پینګ دغه مډالونه نن په بیجینګ کې په ستر ولسی تالار کې د یوې دستورې په مهال ورکړي. مډالونه اخیستونکو کې په درمل کې د نوبل جایزه ګټونکی ټو یو یو هم شامل دی او د فرانس پخوانی وزیر اعظم یان پیری ته د ملګرتیا مډال ورکول شوی دی. د دستور په داسې حال سوی چې د سې شنبې په ورځ چین د خپلواکۍ اویایمه کلیزه ولمانځله.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ودا کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي رپورټونه ولورو ته. په افغانستان کې د چاکنو چارواکي وای په هیواد کې د 9 میلیون راجستر رای ورکونکو څخه یوازې 40% رای ورکونکو په صدرتي چاکنو کې خپل رای کارولې دي. د فرانس خبری ادارې اف پی ته یو سیاسي څېړونکو یاته نوري ویلي د رای ورکونکو شمیر د امنیتي ګواښونو او د کاندیدانو لخوا د کمزور انتخابي کمپاین له امله کم وو. تفصیل راکوي حکمل روان په دې اړه له کابل څخه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې دوی ته د 2590 مرکزونو کې د رای دی ورکون شمیر رسیدلی او په دې مرکزونو کې 1,050,990 رای پاڼې کارول شوې دي. د دې کمیسیون ویان میرزا حق پرس له ډیوي سره خبرو کې ویل چې په 2590 مرکزونو کې د خلکو د ګډون وړاندې شوي ارقام اټکلي دي او ښایي چې پکې بدلون رامنځته شي.
افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 2590 مراکزو د رایو تعداد اعلان کړي چې په هغه کې یعنې تقریبا 1,050,990 نفرو په 2590 مرکزونو کې خپله رایه استعمال کړې.
یاد دیوی چې د ټاکنو کمیسیون دی افغانستان د 4 ولایتونو 4,950 مرکزونو ته د رای ورکولو مواد استولي و چې ټاکنې پکې ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا حق پرس زیات کړه دا مهال کمیسیون او ولایتي ادارو دی افغانستان په 4 ولایتونو کې 4,000 د رای ورکولو له مرکزونو او محلونو څخه د نتایجو پایلې ترلاسه شوې دي او د نن ورځې په پای کې به یې معلومات له ولس سره شریک شي.
مرکزونو په شاوخوا کې د نتایجو فورمې زموږ مرکزي دفتر او ولایتي دفترونو راټولې کړې دي. د نن ورځې په پای کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو کانفرانس په طریقه یا د فیسبوک او ویبسایټ او د ټویټر له طریقه به کمیسیون اعلان وکړي چې په 4,500 شاوخوا مرکزونو کې چې ټاکنې ترسره شوې دي زموږ نتایج په کوم مقدار دي او څومره رایې د افغانستان پر سر استعمال شوي.
د افغانستان ولسمشره انتخابات چې پرون د شنبې په ورځ ترسره شول د عامه ولسي وګړو په وینا د تیرو انتخاباتو په پرتله تر ډیره رڼې وې، خو تخنیکي ستونزې یې لرلې او یو شمېر خلک له همدې امله له رایې ورکولو بې برخې شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یا یونما ادارې د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د افغان وګړو د ګډون ستاینه کړې. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې ویلي په ټاکنو کې د افغانستان ملت په برخې اخیستنو دا وښوده چې دوی ولسواک نظام ته پابند دي. په کابل کې د امریکا متحدو ایالاتونو سفارت هم د ولسمشرۍ د ټاکنو په ترسره کېدو خوښي څرګنده کړې. افغانانو ته یې د مبارکۍ ویلو په ګډون ویلي له امنیتي ګواښونو سره بیا هم د افغانستان خلک په پوره میړانه د جمهوریت د دوام لپاره یې خپلې رایې استعمال کړې. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com. خبره د افغانستان د انتخاباتو په موضوع باندې مخ په وړاندې بوزو. افغانستان کې د انتخاباتو ورځ خو تیره شوه خو نتیجې راتلو کې به لږ شانتي وخت لګي. په افغانستان کې دغه انتخابات ورځ څنګه تیره شوه او څومره فیصد پورې ووټونه واچول شو، خلک څومره راغله او څومره وس خلک د پاره انتظار کوي چې دغه ووټونه به افغانستان د پرمختګ په لار روان کی. په دې موضوع باندې تفصیلی خبرې اترې فواد احمد لامی کړې وې د نصیر کاکر سره.
اوس د رایو پانی ټول راټولېږي د هر برخې نه، د هر ولسوالۍ نه ټول مراکز ته راځي، دلته بیا شمیرل کیږي، د هر چا رای جدا کیږي چې چا څومره ګټلې دي. بیا پس لغه د اکتوبر تر 19 پورې، یعنی تقریبا یو 19 ورځو کې به ابتدایي نتایج اعلان شي. ابتدایي نتایج هغه چې اعلانېږي خو لا دروس فاینل نه وي، هغه چې اعلان شو بیا دغه شکایت کمیسیون په خپل نظر چونه کوي، غوي ک څه غوښتل په کې تغییر راولي پر اساس د شکایت او هغه خلاصي. بیا دغه د نوومبر پر 1 باندې نهایی نتایج لانیږي چې بل اخر معلوم شي چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به څوک وي.
او لمه سب د سی ویل کیږي چې په دې انتخاباتو کې درای ورکونکو شمیر ډیر کم وو، الاتونه څه دي؟
څو دلیل لري. اول خدا چې په دې انتخاباتو کې طالبانو خلکو ته ګواخ کړی و چې د طالبانو ویلي و چې د انتخاباتو مرکزونه دوی ته یو هدف دی، یعنی د حملو هدف به یو ګرځي، ګډوډ به کی خلکو ته په صغر د ګواخ کړی و چې دوی به نو ورځي په انتخاباتو کې به برخه نه اخلي. په دې کې په پروان کې د اشرف غنی په کمپین باندې چې یو برید وشو، طالبانو ویل چې دا برید دوی کړی دی، ډیر کسان پکې وژل شول، درویش کسان. نو خلکو رښتیا هم به تر یو حده پورې خلکو ډار شول چې اسنه بریدونه ونیشي، خو د طالبانو دغه ګواښونه ټول غلط ثابت شو. په دې خاطر چې افغان امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر نیولي وو، داسې غټه پیښه ونه شوه. یوازې په کندهار کې یو چاودنه وشو چې هلته خلک زخمیان شو، خو داسې کومه غټه بل چاودنه یا غټ برید ونه شو. امنیتي ځواکونو ډیر فعالیت خود ویل چې موږ به په کلکه امنیت ونیسو، خو دغه د طالبانو خبره بیا هم د خلکو په ذهن کې وڅ پاتې وه. دا یو دلیل کېدای شي. دویم دلیل دا و چې خلکو ته یو ډول شک ور لیدل و د افغانستان هغه سیاسي مشران چې په حکومت کې نه دي، لکه په خوانی ولسمشر احمد کرزی یا په نور اپوزیشن مشران، ځینې حتی هغه کاندیدان چې ځانونه لا کاندید کړي وو، دوی لا دغه ناری ول چې د انتخابات باید وزندېږي، انتخابات نه کیږي، و دې نشي. هلته د طالب سره مذاکرات روان و، که څه هم حکومت دا ټینګار کوي چې انتخابات په خپل وخت کیږي، دا خبرې تاسو مکوئ، دا اذهان مه خرابوي، خو سیاسي مشرانو تر وروستۍ ورځې پورې دغه ناری ول چې انتخابات به نه کیږي او باید ونه شي. خلک زړه نازړه و چې دا انتخابات وشي کنه، او په دغه زړه نازړه توب کې آمادګۍ داسې ونه نیول شوې، صحیح کمپاینونه ونه شول. که څه هم د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله د خوا ښه کمپاینونه وشوه، حکمتیار هم تر یو حده پورې ښه کمپاینونه وکړه، خو نورو کاندیدانو دومره کمپاینونه مونږ کړ. دا یو بل خبره. او بل دا چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن یو غړي شبنم صالحی ویلي دي چې یو اساسي لامل د ترانسپورټي اسانتیاو نشټون چې خلګون شو کولای له وزاینه بل ځای ته ځان ورسوي. په دې کې امنیتي تدابیر هم په منځ کې نیول شوی وو. او د بشري حقوقو کمیشن بیا دا هم ویل دي چې په تیرو ټاکنو کې خلک بے باور شي وو د نتایجو په اړه، ځکه چې نتایج کې درغلي راووتله، د کمیشن مشان او غړي ټوله په زندان کې واچول شو، اوس په جیل کې دي، او نوي کسان وټاکل شو. خلکو ته د بے باوري پیدا شوی وو. او بل دا چې په دې انتخاباتو کې د درغلیو کچا، که څه هم خلک تر دغه حده پورې یعنی په تیرو انتخاباتو بے باوري وو، خو دا ځل په انتخاباتو کې د تر دې دمه پورې د تقلب یا د جال کوم غټ غټه داوا مخته نه دراغلي. په 2014 کې په اول ورځ باندې لا انتخابات نو ختم دې داوی مخته راغلي چې جالي جالیات او شو تقلب او شو درغلي وشوي. خدا ځل داسې نو دا ځل په عمومي توګه شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتونو کمیشن ویل دي چې تر اوسه پورې 2215 شکایتونه دوی ثبت کړي دي. دا شکایتونه ځینې پر ځای دي ځینې بې ځای دي. دا بیا وروسته وڅېړل شي چې څومره پر ځای پر حق شکایتونه دي. خو داسې کومه غټه لویه دعوه چې غټ لوی ثبوت ورسره وي او یا وښي چې غټ تقلب شوی دی جال شوی دی په دې انتخاباتو کې دا تر اوسه مخته نه دي راغلي.
ډېره مننه لامې صاحب کور ودان.
وعلیکم السلام.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاغوګي خبره کوي. ستره غری پاکستان کې د پاکستان حکومت او د فوز لخوا بیا بیا دا داوی شوې دي چې پر لپسې د تندرو پر ضد د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شوي عملیاتو په وجه د تندرو تنظیمونه فعالیتونه ختم کړي شوې دي تر ډیره حد پورې. خو یو ځل بیا د پښتنو په سیمه کې خصوصا خیبر پښتونخوا او ورسره ورګړ کړي شوي قبایلی ضلع او بیا په بلوچستان کې پښتنو سیمو کې رستو کې شوي تازه د ترهګرۍ حملو یو ځل بیا دا پښتنې راپورته کړي دي. او سړنکاران وایي چې د حکومتي او فوزي داوو نه باوجود ښکاري ده چې ترهګرو تنظیمونو ځان بیا منظم کول شروع کړي دي. تفصیلي رپورت ارشد مومن نورو.
په نږدېو کې په باجوړ ضلع کې د ځینې مشرانو بومي چودنو کې وجل، په مومندو کې په عسکري ځواکونو برید، په وزیرستان کې د یو کمپنۍ غړو او بلوچستان کې د مذهبي ګوند یو مشر بومي چودنه کې وجلو ته سیړونکي د وسلوالو بیا را یو ځای کېدو او د دوی فعالیتونو سیوا کېدو په نظر ګوري. سیړونکي او خبریال صدر داور وایي د تحریک طالبان پاکستان مشر فضل الله وجل کېدو وروسته د پاکستاني طالبانو ویشل شوی ډلې یو ځل بیا را یو ځای کېږي او عملیات تر سره کوي.
نو دا نور علي مسعود طرف نه چې د اوس امریکې لیست ما کوي دي، نو دیو جنا دا طالبان چې کوم دي بیا اکټیویټ شول او د سوات او د کابلي لکو یا د وزیرستان ریجن چې څومره طالبان وي دا اول د ټي ټي پی د لاندې کار کوي او د دې کوشش دا دي چې دا جوړ شوی مقصد دا دی چې دا اول پاکستان د پاره د کار کوي خپل مخکې کوارډینیشن ورځ په ورځ مضبوطیږي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ سر لخکر وزیرستان ته خپلې دورې په موقع ځایي خلکو ته ویلو چې قبایلي ولس باید د ترهګرو د مرستیالانو نه ځانونه هوښیار وساتي او ویلو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله ازغن تار لګولو سره د ترهګرو تګ راتګ کم شوی او د ترهګرۍ پېښې هم پرله پسې کمې شوې دي. خو خبریال مدثر شاه وایي قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو وروسته د بیا بدکارۍ او روزګار موقعو نشوالي له وجې ځوانان بیا د وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدای شي.
لکه طالبان له داده بهر نه ډېر کم خلکو او غبار خلک به خلکو پیژندل. دلته چې کوم ځایي خلکو اغه سره بیا ګروري ګروپینګ شو ریکړه ده او بل چې کوم وځای کې کاروبار نه روزګار نه خرچې د زیاتې سہولتونه ارته نه هغه بل ازمن کاغه څوک چې نه ور سره مرګري هغه به مرګري کیږي.
د پاکستان قبایلی ضلع وړاندې د وسلوالو کلک واک لاندې وي ولې بیا د پوځي عملیاتو وروسته د غسیمې د وسلوالو څخه پاکې وګرځول شوې. پوست یو ځل بیا د غسیمو کې د بدن پیښې سیوا شوې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا د جوړه کړه منوردونکو خبرونه لا دوام لري. اوس هم د اقتصاد په اړه یو رپورت درته وړاندې کوو چې راپورونه وایي د افغانستان لپاره تجارت کې د پاکستان برخه په زیاتېدو ده. او روان مالیکال د پاکستان څخه افغانستان ته سامان وړونکو کنټینرو په شمیره کې 30% اضافه راغلې ده. تفصیل ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
مطبوعات وای د افغانستان د پاره تجارت کې د پاکستان برخه پسې واقع دوه او روان مالیکال کې د پاکستان څخه افغانستان ته د سامان وړونکو کنټینر شمیره کې سده پاسه 30% اضافه راغلې ده. راپورونه د پاکستان د سرکاري شمیرو په اساس وای چې د روان مالیکال 2013-14 دوران 93,022 سامان وړونکو کنټینر د پاکستان څخه افغانستان ته تللی چې د تیر مالیکال پر مهال د شمیره 15,514 کنټینر و. د سرکاري شمیرو تر مخه د افغانستان څخه په درآمد کې هم اضافه لیدل شوې چې د تیر مالی کال 2019-18 کې 3.99 کروڑ ډالر وا او سږ کال د شمیره 15.05 کروڑ ډالر ته ختلې چې خوښه 45% اضافه ښایي. ښکاره دی چې د کال 2009-10 دوران د کنټینرو ترسیل 15,200 وو کم چې جون کال 2011 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوی تجارتی لوزنامه د لاسلیک کېدو را په دیخوا تر ډیره حدا کم شوی وو. ماهرین وایي چې افغانستان د خپل تجارت مخه ایران او بیا هندوستان ته اړولې وه او هغه ځکه چې ایران د خپلو سړکونو اډانه خکړې او هندوستان هم د چابهار او بندر عباس د بندرونو نه ګټه اغستې وه. د پاکستان او افغانستان د چیمبر آف کامرس پخوانی او د پاکستان د مرکزي چیمبر آف کامرس اوسنی مشر انجینیر داروخان د پاکستان څخه افغانستان ته پتلونکو کنټینرو کې اضافه د امریکا لخوا په ایران لګیدلې تازه بندي زونه خایي.
دویمه خبره دا ده چې دلته چې کوم په کراچي کې د دې لپاره چې کوم لګ ډیر زیات اسانتیا وشته چې د غریب په وجه باندې چې دی د سپیډي کار کېدای شي د چابهار په نسبت باندې په چابهار کې شاید چې د غریب اخراجات لګ زیات شي سیوا شوی دي نو په دې وجه باندې چې دی د کار دلته زمونږ د پخوان هم دا یو مطالبه و چې کوم د افغان ګرد لپاره پکار دا چې دا غي شټ بیل وی دا غي د پاره ټرمینل بیل وی او دا غي د پاره سہولیات وی نو کچیر دا سہولیات وی نو بیا د افغانستان د پاره د ټولو نس د سمندر د لارې شارټیسټ روټ شدا هغه کراچي د هغه نور بندرونو نشکېدل.
د اقتصادي او تجارتی چارو سیړونکو وای ک پاکستان او افغانستان د خپل منځ سیاسي کشالو څخه تجارت بهر وساتي نو کې دي شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز تجارت و ارب ډالر ته ورسی. او انجینیر داروخان هم د تورخم لاره د سلیریشتو ساعتونو د پاره پرانستل یو خه ګام بلی
په کار د چې د کراچي او بیا اسپیشلیټ کم کګوادر او پرشلایس کېدای شي سہولتونه ورلور کول شي چې خلک چې کم د افغان تاجران دي هغه د چابهار یا د تورغونډي یا د نورو لارو په ځای باندې د پاکستان د لارې خپل مالونه راو.
مطبوعات وایي چې د چمن او تورخم په پوله باندې د کارګو په ترسیل کې هم لوی لاندې باندې په نظر راځي. سرکاري شمیرې ښایي چې په تورخم پوله د کنټینرو ترسیل کې 9.5% اضافه شوې ده کم چې 15,699 کنټینرو نه یو کم 15,570 کنټینرو ته رسیدلې ده. د تورخم په پوله باندې کال 2019-18 کې د درآمداتو قدر 2.35 کروڑ ډالر وو او د دې نوړاندې کال 2013-14 کې دا قدر 2.3 کروڑ ډالر وو او ښایي چې په دې کې 19.9% اضافه ده. په روایتي توګه خیبر پختونخوا کې د تورخم پوله د سامان د ترسیل او تجارت یو مرکزی نقطه ده خو مطبوعات وایي چې په دې لاره د تجارتي کنټینرو په ترسیل کې کمی راغلی او ناقدین د دې لویه وجه د پاکستان لخوا د پاکستان او افغانستان په شریکه پوله باندې د ازغن تھار لګول خای. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
د تیلو او سرو زرو بی خطا او کلوړی دی
وخه ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په سنرخ دی.
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یوشمیر نور پختنو جوابونه د هر ګل پرواز دی و بازار پروګرام کې اوریدل شي. دا د وی او ای دی واغ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوریدل شي.
د ویب پاڼه پته ده
www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 02 05 03. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وایي په پروندني صدارتي ټاکنو کې ل 9 میلیون رای ورکونکو څخه یوازې 0% رای ورکونکو خپل رای کارولې دي. د انتخاباتو لومړۍ نتیجه به د اکتوبر په 9 نیټه اعلان شي. د ټاکنو د کمیشن یو ویاند میرزا حق پرست وایي
د بلوچستان سرحدي خار چمن کې وجل شوی د جی یو آی ایف یو مشر مولوی حنیف نن خاورو ته سپارل شوی. د مولانا فضل الرحمن په غږ نن د صوبې په یو شمیر خارونو کې هړتال یا کار بندیز وو. د قلعه عبدالله مرستیال کمشنر وایي
موږ ټول سکیورټي ایجنسی سره چدي پر اپتاکیو کرپ کړه وک خدای کړه ډیر سر ان شاء الله ولزی د پایته بور سوز کوم چې مجرمانو دا شای دا کار شکړه د نور سلوک کړه کړه ان شاء الله ولزی د چدي کیف کردار ته مرزو.
او د یمن حوسی یاغیانو ادا کړی د سعودي عربستان په سرحدي شهر نجران کې د یوې جګړې وروسته یې درې بریګیډ سعودي فوجیان نیولي او یو شمېر نور یې وژلې دي. خو سعودي چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
سرټکی تاسو واورېدل. خوښې وسته خبرونو تفصیل ته
په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وایي په هیواد کې د 9 میلیون رجستر رای ورکونکو څخه یوازې 0% رای ورکونکو په صدارتي ټاکنو کې خپل رای کارولې ده. د فرانس خبری ادارې AFP ته یو سیاسي څېړونکي اته نوري ویلي د رای ورکونکو شمیر د امنیتي ګواښونو او د کاندیدانو لخوا د کمزور انتخابي کمپاین له امله کم وو. وسلوال طالبانو ګواښونه کړې و چې د انتخاباتو پر ورځ دې خلک په خپلو کورونو کې واوسیږي او یا بیا دې زیان ته تیار واوسي. چارواکي وایي وسلوالو ځینې دونه هم کړي خو د دوی په وینا یو شمیر د غټو بریدونو هڅې شندې کړي هم دي. دوی وایي د انتخاباتو پر ورځ د امنیت ساتنې لپاره تر 4000 زیات انتخابي مرکزونو لپاره په لسګونه زره عسكر ګمارلې وو. د صدرتي انتخاباتو لومړی نتیجه شاید د اکتوبر په 19 نیټه اعلان شي. کچيري یو هم کاندید تر 50% زیات رای ونه خسته نو د سر د دوو کاندیدانو ترمنځ به د دویم پړاو انتخابات د نومبر په میاشت کې وسی.
تیر ورځ په چمن سرحدي خار کې په بمی چاودنه کې وجل شوی د مذهبي جماعت یو مشر مولوی حنیف نن خاورو ته وسپارل شو. په دې مهال په دغه مراسمو کې شریک د جمعیت العلماء اسلام فی صوبایي امیر مولوی واسه او د پښتونخوا کند ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ په خپل ویناو کې په حکومت سختی نیوکې وکړې چې حکومت سیاسي مشرانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوې ده. خو د سیمې مرستیال کمشنر دی وته ویل چې دغه پیخي پلټنې روانې دي. ډیر زر به په دغه کې ملوس کس ونیول شي. د دې سره سم نن د بلوچستان په مختلفو ښارونو کوټه دالبندین مستونګ او چمن په شمول کاربندې شوې ده.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 2 او په سند صوبه کې د پولیو 1.9 پېښه رامنځته شوې ده. د دې سره سرشکال په ټوله هیواد کې د پولیو د ثبت سوژ پېښو شمیر یو کم اویا ته رسېدلی دی. دا خبره د پاکستان د روغتیا چارواکو کړي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت سلاکار زیاولا بنگشوای په نږدې کې د پاکستان وفاق المدارس او حکومت د مفاهمت یو یاداشت دستخط کړي چې تر مخه به د ملک مدرسې د تعلیم د وزارت سره رجستر کړي شي. دغه مدرسې به په خوا د سنتونو وزارت سره رجستر کړي. دیوا د مدرسو د وفاق چارواکو سره په دې اړه د خبرو کوشش کې کامیاب نه شو. خو د دیو سره خبرو کې سم د وړاندې د صوبایي وفاق المدارس یو چارواکي حسین احمد ویلی وو حکومت وسپوري د مدرسو د رجستریشن نظام سنتونو نه تعلیم کمیته د منتقلولو قانون سازی نه د کړي.
په یمن کې حوسی یاغیانو ویلي دوی په زیات شمیر سعودي پوجیان نیولي دي. د حوسی یاغیانو یو ویاند کرنل یحیی د برتانیا خبرې ادارې ته ویلي دغه پوجیان یې د سعودي عربستان او یمن په سرحد باندې له یوې غټې حملې وروسته نیولي دي. د ده په وینا درې بریګیډ سعودي پوجیانو د نجران په ښار کې خپله وسله وغورځوله او ځان یې یمني حوسیانو ته حواله کړ. نوموړي دا هم ادعا کړې ده چې جګړې په مهال یې د سعودي ځواکونو ته زیات ځاني زیان اړولی او درنه وسله یې هم ترلاسه کړې ده. خو سعودي عربستان د حوسیانو په تازه ادعاګانو باندې تر اوسه څه نه دي ویلي.
د یوکرین د پاره د امریکا صدر ډونلډ ترامپ خصوصي نماینده تیرې جمعې په ورځ خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړه. دا خبره امریکني میډیا کړي. ریپورټونه وایي د یوکرین د پاره خصوصي نماینده کارت والکر د جمعې په ورځ د امریکا خارجه سیکرټري مایک پامپیو سره ملاقات نه پس خپله څوکۍ پریښوده. خارجه وزارت په دې اړه فوري لا هیڅ نه دی ویلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د اوس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونو لځې ورکړې. مختار خلیل به تاسو خبري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی په اجلاس کې د شاملېدو او اجلاس ته د تقریر کولو د پاره د تیرې یوې هفتې نه په نیویارک کې وو. امریکا کې د خپل اسارتیا په موقع وزیر اعظم عمران خان لوی اسمبلی ته د خپل تقریر نه وړاندې خپل پریس کانفرنسونو کې او ایشیا سوسایټي او نورو ادارو سره د خبرو اترو کولو په موقع وویل چې دنیا چې پاکستان باندې د کمی ترهګرۍ تورونه لګي، دغه خلک په اصل کې د پاکستان فوج د امریکې په رضا سلا تیار کړی وو. د عمران خان په دې موقف د هندوستان په مشهور میگزین دی پرنٹ کې د نامتو پاکستانی لیکوال او واشنگتن کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عمران خان په امریکا باندې په تور لګولو د پاکستان د جهاد د مسلې نه ځان نشي خلاصولې. خاغلی حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د ملک دننه او په خپل گاوند کې د جهادي تنلاری توپ د ختمولو په لوزونو به د دنیا ادبار اله پیدا شي چې پاکستان د خپل دی پالیسو د پاره په نورو او په خصوصي توګه په امریکا تورونو لګولو نه خلونی شي. حسین حقانی لیکي چې عمران خان په نیویارک کې د خارجه تعلقاتو کونسل کې د خبرو اترو په موقع په امریکا د الزام لګولو کوشش وکړ چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې سرتیز اسلام پسندو لځه د امریکې په وینا ورکړی شوی دی. ځکه چې په قول د عمران خان په افغانستان کې د شوروي روس د وهلو د پاره مونږ د امریکې په امداد جهادیان تیار کړل او د جهاد د شان شوکت په حق کې بومو شپه ورځ بیانونه جاری کول. د عمران خان دا خبرې سنه ویني. د عمران خان نوړاندې نور پاکستانی مشرانو هم د غشان کوششونه کړې دي. جنرال مشرف هم په خپل دور کې امریکا تورنه کړي وا چې پاکستان د جهاد لانجې سره امریکي مخامخ کړي وي. جنرال مشرف خدا هم منلی وو چې د روسیانو افغانستان نه د وټو پس هم دا جهادیان د هندوستان خلاف په جنگ کې استعمالولې شي. د جهاد او جهادیانو په باب له د عمران خان په شان خبري آصف زرداری هم خپل دور صدارت کې کړی دی. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان د هر مشر لخوا د دې تاریخي واقعیاتو د بیا بیا ذکر کولو نه د دوی غرض دا دی چې پاکستان باید چې ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په موجودګۍ یا د یو شمیر ترهګر تنظیمونو په کار کولو ملامت نه کړی شي، بلکې د دې معاملو زیاته ملامت په امریکا ویل پکار دی. کم چې د کال 1901 او یایم نه تر کال 1909 پورې لسو کالو موده کې د روس د وهلو د پاره پاکستان ته د جهاد په نوم د جهادیانو د تیارولو اجازت ورکړی وو. حسین حقانی لیکي چې پاکستان ځان نه د جهاد او د جهادیانو د پالیسو د تور لری کولو په کوششونو کې ډېری غلطۍ کوي، ځکه چې د روس خلاف جهاد دیرش کاله اوشو چې ختم شوی دی. په دغه جهاد کې جنگیدلي جهادیان یا خو ټول مړدي او یا ډېر بوډاګان دي. البته د غزوه هند لپاره چې کوم خلکو ته د جنگي تربیت کار تلاس اچولې شوی دی، د دې په افغانستان کې د روسیانو خلاف جنگ سره څه تعلق نشته. حسین حقانی زیاتی تر سوچ د کشمیر په حواله د جنگیالو ډلو تعلق دی نو دا خالص د پاکستان خپلی پیدا کړی ډلی دی او د کشمیر په جهاد کې د برخی اخیستونکو لوی لوی مشرانو افغانستان کې د روسیانو خلاف جنگ سره هیڅ تعلق نشته. کشمیر کې جنگیدون کو جهادیان لا نخو امریکی تربیت ور کړی دی او نو وسله او نور سازو سامان. حسین حقانی پرنٹ میگزین کی چاپ شوی خپل مضمون کی پاکستان کی د جهادی تاریخ بیانولو په موقع لیکي چې د امریکی په امداد د روس خلاف د جهاد د بندوبست کولو نه وړاندې هم پاکستان د داسې غیر منظم جنگیالو د راغونډولو روایت قائم کړی دی څوک چې اسلامي جذباتو سره سرشار دي. حسین حقانی دلته د خپل کتاب پاکستان بټوین ماسک اینڈ ملٹری د حوالی ورکولو په موقع لیکي چې د خپل دغه کتاب کې ډیر داسې ثبوتونه بیان کړي دي چې څنګه د پاکستان سیول او فوجي مشرانو د اقتصادي او فوجي امداد په عوض کې غربي دنیا ته د پاکستان د خدماتو وړاندیز کړی دی. حسین حقانی په دې لړ کې په کال 1950 کې د پاکستان د گورنر جنرل د غلام احمد لخوا غربي دنیا ته د شوروي روس خلاف د یو اسلامي دیوال وهلو وړاندیز کړی و. خو دې کار کې گورنر جنرل غلام احمد د امریکې د مخبری د ادارو نه امداد غوښتی و. په افغانستان د روس د حملې نه شپږ کاله وړاندې افغان جهادي مشرانو برهان الدین رباني او ګلبدین حکمتیار خپل دوکانونه په کال 1903 کې پېښور کې پرانستي وو او چې کله په کال 1901 کې روس په افغانستان حمله وکړه نو د پاکستان د هغه وخت فوجي عامر جنرل ضیاء الحق افغانستان کې د روس خلاف د جهاد نظریه امریکی تا پمیز کی خدا.
بلوچستان سرحدی خار چمن کې په بمی چاودنه کې وجل شوی د مذهبي جماعت یو مشر مولوی حنیف نن جنازه شوی ده او هغه خاورو ته سپارل شوی دی. په دې موقع د جمعیت علما اسلام فیډلی مشران هم شامل وو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان خان کاکړ هم وو چې په حکومت هم سختې نیوکې کړې دي. نعمت الله سرحدی په تفصیلي رپورټ راکوي.
په چمن سرحدي ښار کې تیره ورځ شوې بمی چاودنه کې وژل شوی د مذهبي جماعت یو مشر مولوی حنیف د جنازې لمونځ او خاورو ته در سپارلو مراسم ترسره کړل شول. په دغه مراسمو کې د مذهبي ډلې جمعیت او د کمپرستو جماعتونو مشرانو سره سره په غټ شمېر کې قبایلو او عادي خلکو ګډون درلود. په دغه مهال د جمعیت ډلې ایالتي امیر مولوی واسی او ډیوه ته وویل چې حکومت او سیاسي مشرانو ته تاپوز ورکولو کې ناکامه پاتې شوی دی
او موږ په قیادت باندې خودکشي د ماکه شوی دی. الله نه شهادت ورکړل نه دي شي دان شي تمام یا معلومات اسلام دشمن پاکستان دشمن پاکستان صاحب خدمتگار خبر
د کم پرست جماعت پښتونخوا ملي اون پارټي ایلتی مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ وویل چې په دولت کې سیاسي مشران د ترګری ادب ګرځیدل دا یو سازش دی. نن پر مذهبي جماعت سبا پر کم پرستانو باندې د غرنګ عملی د منلو وړ خبرې نه دي. دولتي ادارې د خپل تګلارې د سیمې په خوا ته روانه کې سیاسي جماعتونه دی او دیوال ته نه دروي.
ریاست به یا قاتل نسی یا د ترغه پورې د ذمہوار دی. ریاست د ریاست ادارې ترغه پورې ذمہوار دي چې تر څو یې قاتل نه نیولې دا قاتلانه سزا نه رسول ترغه پوری ریاست زمواری د دنیا قانون دغه دی. نن تاسو ویناسته فشي سده عربن روپي زمل صوبای بجټ ورځي دلته ولې دا د شرکت دا دومره انټيليجنس ادارې دي کم او بیش ډیر انټيليجنس ادارې دي دا ولې په داخله خو د ریاست ویزه په دې کې ناکام ما ما ناکامی دی ومه ولس پیږي به کار پیږي ریاست وې ما د شرګردي ختم کړی کنه.
په دغه محل د ځلا کلاب لام رستال کمشنر میجر ریټایر عبدالبشیر وډی وته وویل صدغه پیشي پلټنی په لوی کچه سره رواني کړی دی.
الحمدللہ مجھے ٹول سیکورٹی ایجنسی سے شدید پر رابطہ کیوں کرب کھڑے ہوئے کا خدا کھڑے ہوئے ڈیر سر ان شاء اللہ علیہ دے پائے تبور سوز حکم چ مجرمانو دا شے دا کار چ کھڑے دا نوار سلو کے کھڑے دے ان شاء اللہ علیہ دے شدید کیفے کردار تے مرسو
تے دا پرونی بمی چاودنی پزیت دا مذہبی جماعت لخوا پٹول ایالت کے دا کاربندیز اعلان سوی سی حمایت تے تاجرانو سازمانونو کھڑے وو سدا احتجاج پس سلسلہ کی دا ایالت پ زیاتر پشتنی شہرونو کی کاربندیز او لاروینو نہ رئیس سلسوی سدا پیش غندنے کول پ دا پرونی چاودنی کی دا مولیانی پسرا درے کسا و جلسول اول سنور ټپیانسول. نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیو ریډیو چمن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
صف امریکا ډیوا د کرمن اوریدونکو اوس هم یو ربیا زو د بلوچستان یلت ولورته چې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې د یو مخکښ مولوی محمد انیف د وژنی په احتجاج کې په هغه یالت کې په ډیرو سیمو کې او په خاصه توګه مرکز کوټه کې کاروبار تړل شوی وو او کاربندیز وو. دغه کاربندیز املاتر د تاجرانو د سازمان لخوا هم شوی وو. تفصیل ورباندې حمید سمسور په دې ریپورت کې راکبي.
دغه کاربندیز غشتنه د جمعیت علما اسلام له لوري شوی وو چې یو شمیر مذهبي سیاسي ملتپاله او دغه ډول د تاجرانو د سازمانونو له لوري ملاتړ شوی وو. د کاربندیز له سبب د کوټ شار ټوله تجارتي مرکزونه مارکیټونه او دوکانونه تړل شوی وو. په شار کې د نور ورځو په پرتله باندې د موټرانو او د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره کم لیدل کېدله. غریب خلک د دغه کاربندیز په اکله باندې د خپل ستونزو په اکله وایسف امریکا ته ویایي.
زما نوم لال محمد کاکړ تنابا، زه روزګار کوم، خپل رخصه چلوم او خپل بچان ته روزي پیدا کوم. سواریان نست په شار کې بازار ګرد بند ډیر متاثر سره تقریبا مخه بسواریان شډیر ونن سواریان نست دا وسوم زده جبلنور سره عالم خالق پر ډیر غریبان خلق باندې اثر اچي. مثال غریبان رخصو ولا ساري غټیم مثال ما شام یې خوري پر دا غریبان باندې ډیر اثر اچي.
منافته لکلاو انګور راځي بس دال تل پند نست
کداغه میوه شده دغه او سبات پات سی بیا بڅ توان وکړه
می ګر دانه کی رځي بیا توان بدر زر په توان بس افتال دی بس ګلا نه خرڅه کاربار نه سخت نن الفال نن شیلان زار شو توالانم پر ستار دم
لورو سیمو زخه دراغلو راپورونه لمخه دغه کاربندیز په دالبندین پنجګور حب مستون هرنای او په نور سیمو کې هم وسو او دغه ډول احتجاجي مظاهره هم سوي دي. حکومت پر دې محل باندې د امنیت خوندې ساتلو لپاره د لوړی کچي ګامونه اخستي وو. د سوبې پر ټولو لوی لارو باندې ګنډسمیر امنیت خوندي ساتونکو راوتلی وو. دوی پلټنې تر سره کولې او دغه ډول د کوټ شار په شمول د سوبې په یو شمیر شارونو کې امنیتي سرتیرو غزمې هم کولې. د جمعیت علما اسلام له لوري دا خبره هم سوي ده چې دغه ډول د سیسي حکومت دوی لا اوج لا ريون ځخه نسی راګرځولای. حمید سمسور وایصف امریکا ډیوریډیو ټلویزیون کوټه.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت سلاکار زیولا بنگشوای په نږدې کې د پاکستان وفاق المدارس او حکومت د مفاهمت یو یاداشت دستخط کړي چې تر مخه به د ملک مدرسې د تعلیم د وزارت سره رجسٹر کړي شي. دغه مدرسې به په خوا د سنتونو وزارت سره رجسٹر کړي. حمید الله په تفصیلی ریپورت راکړي.
د پختونخوا د تعلیم د محکمې مشیر زیولا بنگش دیونی اوسته ویل وفاق المدارس او حکومت یو تړون لاسلیک کړی دی چې ورسره د مدرسو تمام 15 واړه وفاقونه د مدرسو رجستریشن د محکمې تعلیم د لارې کول سره رضا شوی دی. دی وايي
د مین سټریم تر وسنده او د یو کم ایجوکیشن سیستم دی نو دی انډر دی راډشي اور کم سیلیبس ته کم نصاب دی نغام د پورا مول د پر یو نصاب بیا وفاق المدارس سره تنظیمونه یې سره مو میټینګ زو شوور کې وفاق کې ستونه نه نغې ګریشوم سره اور غیو مایدا او کا اور هغه مایدا وفاق المدارس سورم تنظیمونه هغه اور د مو وفاقی منسٹر صاحب شفقت محمود صاحب هغه په سربرایي کې وشو اور اوس زاده سورم مدارس دي پورا ملک کې اور به خاص کر صبح خیبر پختونخوا کې نو هغه مو ایجوکیشن ډپارټمنټ سره هغه وی رجسٹریشن مکو دي ته پر پورا صبح کې 12 مراکز به جوړيږي مختلف ریجن سایز باندې اور دویم اپشن هم تاسو ولې زبې یا مراکز یا بیا ڈسٹرکٹ آفیسر سمو دی نو دی گمو نمائندہ کینو بس ہر ڈسٹرکٹ خپل حال دا رجیو خپل رجسٹریشن بس کی نو دا حکومت اور دی مائدا وشوا
ضیاء اللہ بنگش اویل د نوی تړون لاندې با د مدرسو د سہولیات ورکولو پړه د مصرف ذمہ وار حکومت وی دیوای دی مدرسو کې تربیه ورکون کې سزانو ته نوکری هم حکومت ورکړي
چوم رزبل ما ادا وشو کنه او ساتي من ایګریشن او دې لپاره مکمل څورم طریقه کار دی ابو اس کی جوړی کی کوم طریقے سب فارم بچی وی ورتا نور بچی طریقہ وی اب ټول دلته واسي کیږي اگر یو ټیکنیکل کمیټي جوړ شو ټول صوبې منسٹرانس لري اور کې نمائندگان دي اور اس کے پرائیویٹ اسکولوں نے ہم کسان خسل شوی دی وفاق المدارس نم کسان خسل شوی دی اگو پہ یون حساب لگی ورکنگ گئی نو آغام سو انشاءاللہ کمپلیٹ شی نو پورا ملک پہ یون حساب لگو کی گئی انشاءاللہ تک اگر مدرسو کے ابو مسئلہ وی اور سب اور ریوال مسئلہ وی اگر مسئلہ وی ہوتا بجلی مسئلہ وی دب ٹول حکومت ہوتا ورکے ٹیچرز کم دیکھی موجودہ کم ٹیچر دی اگر حکومت کرائیٹیریا مطابق پورا دی نو اگر پرمنٹ کو ہوتا اور نور سرم یا پوزیشن سے رسی نو اگر کرائیٹیریا مطابق دے خلی
وړاندې د مدرسو رجسٹریشن د سنتونو د وزارت د قانون لاندې کېدو د حکومت او وفاق المدارس ترمنځ د شوی تړون په حق لا ډیون نیوز په پښتونخوا کې د وفاق المدارس عربیه صوبایي ناظم حسین احمد ته بار بار د رابطې خصه وکړه خو نوموړي ځواب ونه کړو څو ورځې وړاندې حسین احمد د ډیوه خبریال احسان محمد خان ته ویلي وو کچري حکومت د تعلیم محکمې ته د مدرسو رجسٹریشن اړوي نو د دې لپاره نوی قانون سازي پکار ده دغه قانون سازي لا حکومت نه ده کړې
دا 1860 اغه سوسائټیز ایکټ اغه نافذ العمل دی پکار خدا دا چې یو وزارت نه بل وزارت ته یو عمل شي نو پکار دا چې هغه د پرمخ کې قانون سازي وشي دی یو طرف ته حکومت رجسٹریشن باندې پابندي کړی دا بل طرف ته حکومتي ادارې راځي مدرسو ته وچن تر رجسٹریشن او خیر تاسو رجسٹریشن شوي دې کړل شوي تاسو رینیول شوي دې کړل شوي
د مدرسو د نظام د سارنې د پاره حکومت په ملکی کچ په صوبو او مرکز کې ځانګړي ډایریکټریټس هم جوړوي په مرکزی کچ د دې ډایریکټریټ مشري به د یوشتم گریډ سرکاري افسر کوي حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
ک موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وی
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
پته ده وی او ای ډیو نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړی
د وایس اف امریکا ډیوا ده د یمن حوثی یاغیانو ادعا کړې ده چې د سعودي عربستان په سرحدي ښار نجران کې د یوې جګړې وروسته درې برګیډ سعودي فوجیان نیولي او یو شمېر نور یې وژلې دي خو سعودي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي نور تفصیل راکوي عدنان رشید په دې رپورټ کې
د حوثی یاغیانو ویان د برطانیې خبری ادارې بی بی سی ته ویلي دي د سعودي عرب درې برګیډ فوج د سعودي عرب نجران سیمه کې دوی ته تسلیم شوی دی خو تروسا سعودي عرب دغه داو پړه سندې ویلي دغه ویان زیاتوي د یمن د شخړې شروع کېدو وروسته دا د ټولو نه په لویه کچه عملیات وو چې پکې میزایل او ډرونز حمله شامل وي هغه زیاتوي په دغه حملو کې سعودي عرب ته لوی جانی او مالی نقصان رسیدل دی په دغه رپورت کې لیکل شوی چې هغه د سعودي عرب پوځي عسکر چې د حوثی یاغیانو په ولقه کې دي نن د اتوار یا یکشنبې په ورځ به د هغوی ویډیوګانې د حوثی یاغیانو ټلویژن المصره باندې خپریږي د رایټرز خبری ایجنسۍ به شمول یو شمیر نور نړیوال مطبوعاتو د حوثی یاغیانو د داوو په اړه رپورټونه شریک کړي دي خو رایټرز خبری ایجنسی وایي تر اوسه آزاد سرچینو د دغه داوو په اړه پخلی نه دی کړی د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عرب د تیلو صفا کولو په دوه مرکزونو باندې ډرون بریدونه هم شوې دي چې له عملی د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیم په نیمه کم شوې وو حوثی یاغیانو داوه کوله چې دغه بریدونه دوی ترسره کړي دي خو امریکا او نور نړیوال طاقتونو د دغه بریدونو ذمواري په ایران اړولې وه خو ایران د دغه نه انکار کوي په کال 2015 کې په یمن کې هغه وخت جنگ شروع شو کله چې د ایران ملاتړي حوثی یاغیانو د یمن صدر عبدربا منصور هادی او د هغه کابینه د هواد ستر خر سنانه په وټلو مجبور کړله سعودي عرب د یمن د حکومت سره د مرستو په غرض د حوثی یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړل او تقریبا هر ورځ به په هوایی بریدونه کول د دغه جنگ لوجه د یمن اتیا فیصد آبادی اغیزمن شوې ده او د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د کال 2014 نه پر هیسته په دغه شخړه کې د اویا زرو پورې خلک مړ شوي دي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګری ملتونو جنرال اسمبلی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وینا په حواله سره د جنوبی ایشیا د لپاره د امریکا د خارجه وزارت استازي الیس ویلز وای چې کمې ژمنې د پاکستان وزیر اعظم په دغه وینا کې کړي کچري هغه په عملی توګه باندې ولیدل شي نو بیا د پاکستان او هندستان ترمنځ د خبرو اترو بنیاد جوړېدای شي. په دې موضوع تفصیلي رپورټر اورنګزیب خان راکړي.
امریکای ویلی دی کچر پاکستان لخوا د ترخګر او تک او درولو په حق له د وزیر اعظم عمران خان په لوزونو عمل او شی نو بیا دا پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بنیاد جوړې دي شي. د سویلي اسیا د لپاره د امریکا مرستال سیکرټری ایلس ویلز دا خبره په نیویارک کې کړې ده. کچر د پولي پورې غاړي څخه د ترخګر ختمولو په اړه د وزیر اعظم عمران خان په ژمنه عمل او شی نو دا به هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو بنیاد جوړې دي شي. ایلس ویلز وینا ده چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د سالسه وړاندیز د سویلي آسیا د دو اټومي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کمولو په اساس کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترخګرۍ او درولو په حق له ایلس ویلز دا بیان داسې حال ورکړی دی چې سموده وړاندې د هند واکلندې کشمیر قانوني حیثیت ختمولو پس د پاکستان وزیر اعظم یوې غونډې ته وینا په وخت ویلی وو موجوده حالاتو کې د پاکستان لخوا کچر هند واګلند کشمیر ته سوغزی نو دا به کشمیریانو سره دښمنی وي او د دې په بنیاد به هند بیا دا تور لګوي چې پاکستان نه تر هغه هند واګلند کشمیر کې کاروای کوي. د ایلس ویلز د بیان په حق لا سړنکار تلت حسین وای چې دغه غوښتنه هند هم پاکستان نه کوي چې تر کومه یې د تر هغه تنظیمونو کوم چې هند واګلند کشمیر کې وسلوال کاروای کوي دا وی مرسته یې نوی ختم کړي پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی. درته حسین وی امریکا هم غواړي پاکستان د ترهګر تنظیمونو د مرستو نه لاس واخلي او دوی ته بل هیواد پر ضد د خپل ځمکې اجازه ورنکړي نو بیا هند او پاکستان ترمنځ مذاکرات ممکن دي.
جو مبینہ طور پر گروپس پاکستان یا سپورٹ کرتا ہے یا اس کی سرزمین سے کام کرتے ہیں ان کے الزام کے مطابق ان کا اگر آپ ہاتھ روکیں گے تو ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں.
طلعت حسین وہی کچر پاکستان دل تا موجود دا ستنسیمون پر ضد کاروائی کوي نو دا مذاکرات کی دیشی اور دا امریکی او ہند غوختنوں کے سفر نشتا وړاندې هم امریکای لخوا دا باندې راغلی وو چې هند او پاکستان ترمنځ حالات ښه کولو لپاره دا کتل به ضروری وي چې پاکستان د هغه ترهګر تنظیمونو پر ضد څومره حد پورې عملی ګامونه پورته کړي دي چې پولې بل غاړې ته ترهګر کاروایو کې ککړ پاتې شوي دي. د اګست 15 نیټې هند لخوا د دې واګلند کشمیر قانوني حیثیت ختمولو پس پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او وزیر اعظم عمران خان سو واري حتی چې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډه کې هم دا خبره کړې ده چې دوه هیوادونو ترمنځ د ایټومي جنگ خطر زیات شوی دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
جوړه کړم نو اوریدونکو تاسو خبری خبرونه اوریدل لږ غړي ورسته بیا هم مهم خبرونه درته وړاندې کوو او له هغه وروسته به تاسو خبرونه اوري پښتانه ستوري قربانه به وینئ هیڅ سحر قدر مون اوریدونکو ډیو ریډیو د پاکستان په وخت مازیګر له شپږو بجو څخه او د افغانستان په وخت له پنځه نیمو بجو څخه بیا د پاکستان په وخت د شپې تر دولسو بجو پورې او د افغانستان په وخت تر یولس نیمو بجو پورې خپل خبرونې تاسو ته راوړي چې پکې خبرونه څېړنې مرکې بیلابیل نورې خبرونې چې هغه په ادب باندې وي په هنر باندې وي همدارنګه په کلتور باندې او د هغه ورځې په تازه موضوع باندې هم څېړنه درته وړاندې کوي. نو قدر من اوریدونکو که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ خپرونې په ویبپاڼه واورئ نو زموږ د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. دې تر څنګ په فیسبوک باندې هم موږ سره لسی facebook.com/voadiva او په ټویټر باندې twitter.com/voadiva. له ډیوه سره اوسئ.